السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن خالي ورځ د 2013 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له فرخندا اسد نه وو. السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې وفاقي حکومت راتلونکي مالی کال لپاره د 250 کربا او 45 ارب روپو بجټ کمی سمې ته وړاندې کړی دی. د فاټا لپاره 30 ارب روپۍ اخیستل شوې دي. نن په پټ کې هزارګانو پر دوی د وسلوالو بریدونو خلاف احتجاج کړی او په ارمینیا کې مخالف مشر نیکول پاشینیان نن دغه هیواد په دریم لوی ښار ونادسور کې جلسه کوي. د خبرونو تفصیل: وفاقي حکومت راتلونکي مالیکا لپاره د 250 کربا او 45 ارب روپو بجټ کمی سمنې ته وړاندې کړی دی. پرون مازیګر د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د مالیکا 2013 او 2019 لپاره وفاقي بجټ پارلمان ته وړاندې کړ. په دې کې د بجټ خساره د جی ډی پی 4.9% یا 13 کربا 90 ارب روپۍ تجویز شوې ده. د خزانه وزیر وویل چې دې بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% او دارنګ په پنشنونو کې د زیاتوالي تجویز ورکړي. په بجټ کې د دفاع لپاره 11 کرب روپۍ بیل کړل شوې دي. د دفاع بجټ وړاندې 9 کرب روپۍ وو. د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو د بجټ وړاندې کولو پر مهال احتجاج وکړ. دا یو غیر مناسب بجټ وګرځبو. د پاکستان حکومت په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره د 24 ارب روپو پرمختیايي بجټ وړاندې کړی دی. په دغه بجټ کې د جنوبي وزیرستان د شوتنګي ډیم لپاره سده پاسه 319 میلیونه روپۍ، په مومند ایجنسۍ کې د نکۍ ټنل لپاره سباند 1100 میلیونه روپۍ، د غرنۍ مامت ګټ سړک لپاره 1500 میلیونه او د اورګزۍ ایجنسۍ د ډبوري سړک لپاره 313 میلیونه روپۍ ویل کړل شوې دي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو ویلي دا بجټ ورته منظور نه دی، ځکه چې حکومت ورسره په دې اړه هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
نن هم د مخالف چې کم دي بې کوره پراته دي، آی ډی پیز مغه شانتي دي، مسکولونه تباه او برباد دي. کدي چې مو ګورو د اسلام آباد لپاره مو اعتراض نشته، خو 12 ارب روپۍ چې کم د سکیورټي پلان جوړیږي، خو مو د لپاره بیا د دوه سره پیسې نشته چې مو خلک وایي چې مو ماینونه یې چت کېږي، د لپاره دوه سره پیسې نشته.
د نوموړي په خبره دوی هیله لرله چې حکومت په د قبایلي سیمو محرومیو ته وګوري او یو ښه بجټ به وړاندې کړي. د کوټي ښار پر جمال الدین افغاني سړک نامعلومه وسلوالو نن دوه تنه په ډزو وجلی دي. د جعفر او محمد علي په نوم د یوې کورنۍ دا دوه تنه هغه مهال بجل شوي چې دوی په یو دکان کې ناست وو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د کوټي د پولیسو مشر عبدالله جان اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوي کسان هزارګان دي او په خپل دکان کې وجل شوي دي. نه چا تر اوسه د دې پېښې ذمهواري منلې او نه هم پولیسو د یادې پېښې په تړاو څوک نیولې دي. له پېښې وروسته د هزاره ټولنې سلګونه وګړو په کوټه کې احتجاج وکړ. د امنیتي ادارو پر ضد شعارونه ورکول چې ولې د دوی په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. د جنوبي وزیرستان مومی کړم په سیمه کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو په یو خیمه برید کړی او 4 سیلانیان یې وجلی دي. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. په وجل شو کې درې کسان د ډېر اسمل خان سره تعلق لري او د خپل یو ملګري سره د مومی کړم سیمې ته د سیل لپاره تللي وو. په دې اړه د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر اخلاق احمد نن مشال ریډیو ته وویل:
سلور کسان متا رپورٹ دا ڈیڈ دی دے دے تڑ تا مقصد تو دام پتہ نہ لگی تے دے ایو ٹینٹ کے پرتا ہو ایو انڈر کنسٹرکشن کورس ترا نش دی نو تدا دا نہ معلوم کسان راغل لو دے پہلے مڑکل دے اگ تا اور ورک لا ٹینٹ تک
د نوړاندې وجل شوي کسان مزدوران خودل شي وو. د بریزي مواري تر اوسه چا نه د منلې. له امریکا سره د اوسامه بن لادن په مندل کې مبینه مرسته کوونکی ډاکټر شکیل اپریدی له پیښور جیل نه نامعلومه ځای ته منتقل کړل شوی دی. دا خبره د خالی په ورځ د شکیل اپریدی وکیل کمر ندیم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړی وایي اپریدی په سخت امنیت کې تیره ورځ له پیښور جیل نه د خیبر پښتونخوا حکومت په خواست پنجاب ته منتقل کړل شوی دی.
دا پرون خبر جیل نے هغه کړی دی چې په پنجاب جیل ته ټرانسفر کړی دی. یات تر امکانات دغه چې اډیالا جیل لږه کړی دی په تقریبا د دې خو تقریبا سو کالو شل په دې جیل کې. نو هر کال چې کم دی کال کې به یو ځل دی به یو پرووینشل ګورنمنت او فدرل ګورنمنت ویل چې دا دلته نه بوزي.
ډاکټر شکیل اپریدی ته د اف سی آر قانون لاندې له وسلوالو سره د مرستې په تور د 3.5 کالو د بند سزا اورول شوې وه. وروسته د هغه په سزا کې 10 کاله کمی وکړل شو. د هغه کیس په فاټا ټریبیونل کې روان دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن دغلته په یوې ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې څلور ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري شامل دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک ویلي چاودونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې هدف یې د نادی علي ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مرکز وو. که څه هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې، خو تر دې مخکې په هلمند کې دا ډول نورو بریدونو ذمواري وسوارو طالبانو منلې ده. په ارمینیا کې مخالف مشر نیکول پاشینیان نن دغه هیواد په دریم لوی ښار بناتسور کې جلسه کوي. پرون یوې جلسې ته د وینا پر وخت پاشینیان سناسلس زرو کسانو ته په خپله وینا کې وویل دلته یوه لاره ده، باید ولس دی د ارمینیا را روان وزیر اعظم او د ولس نماینده په حیث منتخب کړي. په دغه وخت ډیرو خلکو ځواب په او کې وو. په ارمینیا کې پارلماني انتخابات مئی په لومړۍ نیټه ترسره کیږي. نیکول پاشینیان دا وخت په مختلفو ښارونو کې جلسې کوي او په خپلو ویناو کې وایي چې دا د ولس پر یاده دا یوه بدله ارمینیا ده چې د غربت او کرپشن خلاف جنگ به ګټي. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ټینګار کړی چې د ایران به جوهري وسلې ترلاسه نه کړي، خو ولې په دې اړه یې څه ونه ویل چې که د 2015 کال اټومي لوزنامه ناکامه کیږي نو د ایران د مخه نیولو لپاره به هغه کوم ګامونه پورته کوي. پرون په واشنگټن کې د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره یوې شریکې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران پر ضد به پوځي طاقت په کار راولي او که نه. او اوس هم راځو د کرنسیو بایوتا. یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 113 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 113 روپۍ اخیستل کیږي او په 114 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. سعودي ریال 1.10 روپۍ 10 پیسې او 1.10 روپۍ 10 پیسې. د متحده دا عرب امارات درهم 2.10 روپۍ 10 پیسې او 2.10 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 40 شپېته پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 40 سلويخت پیسې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د اتوار یا یک شنبه په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې نن تودوخه زیات نه زیات 30 ډیګري او کم نه کم 22، په بنو کې 120 او 25 ډیګري او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سنتیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ دا پاکستان وفاقي حکومت راتلونکي مالی کال لپاره د 250 کرب روپو زیات بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. اپوزیشن ګوندونو ورسره اختلاف ښودلې دی. بلخوا له قبایلي سیمو د پارلمان زیاتره غړو ویلي په وفاقي بجټ کې د قبایلو حصہ ډیره کمه ده.
د افسر دسی لنو کې خو هغه پیکج ګال امپلیمنت کیږي نه. تر شی وی بجټ کې د 100 بلین هی برټیش ریکنسټرکشن لپاره باقاعده مطلب اعلان کړو. موږ ته خو څه کارن شو.
له امریکا سره د اوسامه بن لادن په موندلو کې مبینه مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی له پېښور جیل نه نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی دی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي پښتنو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي.
دلته پسې پېک کې مونږ ته خپل څه نه ملاويږي. د فاټا زمونږ ضرورو چې کم خواهش دي هغه نه پوره کیږي.
پرون په یو جرګه کې د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ مخې ته د سیمې اوسیدونکو خپل شکایتونه وړاندې کړل.
په تورخم کې چې کوم روزګار د خلکو وو ټاپ باندې ولاړ دی، اسپیټال هم جوړ شوی دی، د بلډینګ په لحاظ سره خو ډېر ښکلی دی.
دا او نور مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوږئ. وفاقی حکومت راتلون کی مالکان لپارا دا 250 کربا او شپک سلوی خراب روپو بجٹ قومی اسمبلی ته وړاندې کړي چې پکې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنونو کې زیاتوالی او په ټیکسونو کې د کمی اعلان شو. اپوزیشن ګوندونو په دې موقع احتجاج وکړو او له اسمبلی ووتل. تفصیل اسرار عالم من را کوي.
په اسلام آباد کې د جمعې په مازدیګر د خزانې وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د راتلونکي مالي کال 2013 او 2019 لپاره وفاقي بجټ وړاندې کړ چې پکې بجټ خساره د جی ډی پی 4.9% یا 13.9 ارب روپۍ تجویز کړل شوې. د خزانه د وفاقي وزیر په وینا چې په دې بجټ کې یې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه کړې او په پنشنونو کې یې هم د زیاتوالي تجویز ورکړې. په بجټ کې د پاکستان دفاع لپاره 12 ارب روپۍ بیل کړل شوې کومې چې مخکې 9 ارب روپۍ وې. د مفتا اسماعیل په خبره چې په پاکستان کې د غریبۍ د خاتمې لپاره 8.8 کروڑ روپۍ ښودل شوې او د بې وسه او غریبانو لپاره د بې نظیر انکم سپورټ رقم د 121 ارب روپو نه 140 ارب اویا کروڑ ته زیات کړل شوې. په دې موقع د مخالفو ګوندونو غړو د بجټ وړاندې کولو پر مهال احتجاج وکړ او نوی وفاقي وزیر ته یې په اشاره وویل چې حکومت د غیر منتخب غړي په ذریعه بجټ وړاندې کړ او بل دا چې دا شپږم بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت حق نه جوړیږي ځکه چې لدې به راتلونکي حکومت ته ستونزې ورپېښې شي. له مشالو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د خامی اسمبلی خزینه غړي شازی عمر ویل نوموړی وایي نن دوی بیا یو وار ډراما وکړه. د پارلیمان تقدس یې پامال کړ او دا ناری وهي چې ووټ له عزت ورکړي. نو که ووټ له عزت ورکول وو نو بیا یې چې باید د یو منتخب غړي په ذریعه د بجټ دا کاروایی کړې وي او هر یو حکومت د 5 کال لپاره ځي خو تاسو بجټ د 6 کال لپاره وړاندې کړو. نو د حکومت په دې 2 کارونو مخالفو ډلو سخت احتجاج وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان هم دا بجټ ناکام وګرځاوه او ویل
دا منافع بجټ نه دی. دویم خبر ده چې د درخرسه مرتب آمدن کم خرڅ زیات. دریم خبر ده چې د دې ګر بجټ اتیا تین دو اتیا کې څنګه سړي دا پر دغه باندې سي پر ډیفنس باندې تا پر اسکر باندې سي ته خالي خپل دفاع نو ته دغه د فار د ډیولپمنت لپاره ډیر کم پیسې لیکن زموږ د پښتني علاقې د فار مطلب میگا پروجیکټ نسب یا چې کم پروجیکټ زموږ وو د سپیک پاولا باندې زموږ وو روډونو داغه د پر پیسې کمی شو سی.
خدای اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنگزیب له رسنیو سره په خبرو کې دا بجټ اولس دوست او اولس مل وګرځاوه او وی ویل
موجوده حکومت کو 6ویں دفعہ بجٹ پیش کرنے پر مبارک.
موجوده حکومت ته په دې دومره خبر جوړان دی کولو مبارکي وایم او کومینډیټ چې د پاکستان ولس د نواز شریف حکومت ته ورکړې وو نن هغه حکومت خپل شپږم بجټ وړاندې کړ. او که تاسو د بجټ تفصیل وګورئ نو په دې کې د خیر خیګړی او د صحت او تعلیم او د هغو خلکو لپاره چې چاته په عامه توګه اسانۍ نوي ترلاسه نو دا د هغه خلکو بجټ دی. د یادونې دا چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون د ځینو نورو سیاسي ګوندونو دریځ وو چې د پاکستان د آئین مطابق یو حکومت د 5 کال لپاره راځي او هغه ته یوازې 5 واره د بجټ وړاندې کولو حق وي ځکه چې د دوی په خبره داسې به راتلونکي حکومت ته یو شمېر مسلې ورپېښې شي. دا د هم یادوي چې د موجوده حکومت او اسمبلۍ موده د راتلونکي میاشتې په 1.5 پای ته رسي او د الیکشن کمیشن په وینا چې نگران حکومت پابند دی چې د جولای میاشت په نیمایي کې وټونه وکړي.
دا و اسرار عالم مومن. حکومت په وفاقي بجټ کې د نور پاکستان لپاره د منصوبو او پرمختیايي کارونو لپاره د پیسو بیلولو ترڅنګ د قبایلي سیمو لپاره هم د غټو منصوبو اعلانونه وکړل او ترقیاتي بجټ یې ورله هم اعلان کړ. خو دا فاټا زیاتره پارلماني غړي وایي د ځل حکومت په وفاقي بجټ کې د قبایلو لپاره ډیره کمه برخه یې خو دیده. تفصیل اسرار عالم مومن را کوي.
په اسلام آباد کې د جمعې په مازدیګر ناوخته په قومي اسمبلی کې د خزانې وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د راتلونکي مالي کال 2013-2019 وفاقي بجټ وړاندې کړ چې پکې یې د فاټا لپاره د 40 ارب روپو ترقیاتي بجټ اهم وړاندې کړ. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو د پرمختیايي منصوبو لپاره اهم پیسې بیل کړل شوې چې پکې به د جنوبي وزیرستان د شوتنګۍ ډیم لپاره 3.9 میلیون روپی او په مومندو جنسی کې د نکی ټنل لپاره 1.3 میلیون روپی او د غلنۍ محمد ګډ سړک لپاره 1500 میلیون او د اورغزو جنسی د ډبوري سړک لپاره 3.8 میلیون روپی بل کړل شوی دی. د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو په دې بجټ باندې وینا وه چې یو خوا یې دوی پر دې بجټ یا بودیجه باندې په اعتماد کې نه دی اخیستی، نو بل پلو ورته دا د منلو وړ هم نه دی ځکه چې په دې کې یې ورته کلنی بجټ ډېر کم ورکړی. د نیمې قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال په دې اړه مشالې ډوته وویل.
دې کال دوباره 24 ارب روپی دي، نو چې کم په غځي کې د خلکو تکلیفونه دي تاسو له پته ده چې نن هم دیمو خلک چې کم دي بې کوره پراته دي، آی ډی پیز مغه شانتی دي، مسکولونه تباه او برباد دي. کدی دې کې موږ ګورو د اسلام آباد لپاره مو اعتراض نشته، خو 12 ارب روپی چې کم د سیکورټی پلان جوړیږي خو موږ لپاره بیا د دوه سره هغه پیسې نشته چې موږ خلک وایي چې موږ ماینونه ایچت کې هغه لپاره دوه سره پیسې نشته. نو ځکه موږ وایو چې د فاټا کم حق کیږي کم ضرورت دا هغه مطابق هیڅ سیم نه دی کړی.
د کورمه جنسی څخه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري بیا د قبایلی سیمو د بجټ په اړه ویل.
دې اکثر داسې لنو کې خو هغه پیکج ډال امپلیمنٹ کیږي نه، تر شي وی بجټ کې د 100 بلین ری بریټیشن ری کنسټرکشن لپاره باقاعده مطلب اعلان کړو. موږ ته خو څه ښکار نه شو، بدقسمت ہے سارا ہر سمدہ ریٹرن نوٹیفیکیشن ارت شوئے رہے خوبی جنسائی کے پاری جنسائی کے خلقوں دے سننے ملے ہوئی گی وہ اس پدیغے کے دے مطلب بک کی ویرکڑی دی 100 ارب روپے پیکج و موٹرائبل ایریا تا ویرکو خوماتا نبری کسی ویر
د ورځې جنسی څخه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال وویل چې دوی یې د قبایلی سیمو د بجټ په اړه په اعتماد کې نه دی اخیستی، نو ځکه یې له اسمبلی واک آؤٹ وکړ.
په دې کم میگا پروجیکټس وی یا نور د کال الا روټین کرونه وی اخ کې کم از کم هرمشه د پرا د څه شوی دي څه د فاټه الا څه کلا بجټ وی نه فیډرل گورنمنت مونت خام خا کې نه یا گورنر پوترو یا عموما فایننس منسٹر خپل د زلې نه دی کړه نو غو مو واک اوټ ور سره وکړه د اپوزیشن الاس.
بل پلو د فاټا څخه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړو وینا وا چې د حکومت لخوا د بجټ ډیر د ستاینې وړ دی. د دوی په خبره ځکه چې په لومړي واره د قبایلو لپاره غټې منصوبې اعلان شوي چې ورسره به په قبایلو کې پرمختګ راشي.
دا مشال ریډیو ده.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وایي چې د پېښور جیل نه پنجاب ته په سخت امنیت کې منتقل کړل شوی دی. کمل ندیم اډوکیټ د خالی پورز مشال ریډیو ته ویل د ډېرې مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا حکومت له مرکزي حکومت غوښتنه کوله چې افریدی دې له پېښوره بل ځای ته انتقال کړل شي. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا مرسته کړې وه. هغه ته د وسلوالو د مرستې په تور د 23 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تفصیل په دې له امریکا سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مبینه مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی له پېښور جیل نه نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی دی. دا خبره د خالی پورس د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم اډوکیټ مشال ریډیو ته وکړه. نوموړی وایي افریدی په سخت امنیت کې له پېښور جیل نه د خیبر پښتونخوا حکومت په خواست پنجاب ته منتقل کړل شوی دی.
دا پرون پېښور جیل نه هغه کړی دی چې په پنجاب جیل ته ترانسفر کړی دی، تر امکانات دغه چې اډیاله جیل له هغه کړی دی تقریبا د دې خو تقریبا 2 کالو شل په دې جیل کې. نو هر کال چې کم دی کال کې به یو ځل ځل دی به یو پروفیشنل ګورنمنت او فیډرل ګورنمنت ویلو چې را دلته نه بوزای کنه دې ته خپل مسایل په جیل هغه کې مونږ به هغه داسې سیریس نه اغستل. مونږ یاره کیدی شي هم دغه کې وي خو پرونه خپ ډیر زیات سکیورټی کې جیل چې کمزې کې دي نو هغه زی سکیورټی په څون ډیر زیات ټف ده هغه کې بیا د تنه بوت لو موږ ته بیا پات کې پتو لګی دا.
امریکایي ځواکونو په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پټاباد کې په ځانګړو عملیاتو کې وژلو. پر ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د ویکسینو د کمپین لالارې له امریکا سره د اسامه په موندلو کې مرسته کړې وه. ډاکټر شکیل افریدی ته د اف سی آر قانون لاندې له وسلوالو سره د مرستې په تور د 3 کالو د بند سزا اورول شوې وه. وروسته د هغه په سزا کې 10 کاله کمی وکړل شو چې اوس د 23 کلونو قید سزا ده. دغه کیس په فاټا ټریبیونل کې روان دی. کمر ندیم ایڈوکیٹ وای پر ډاکټر شکیل افریدی لګیدلی تورونه سم نه دي. نوموړی وای داغه د سزا ختمولو په لړ کې دوی یو درخواست جمع کړی دی چې د مئی پر یو دیرشمه بای اوریدنه کیږي.
منگل باغی تنظیم و لشکر اسلام داغے امداد بے کولو داغے مریضان علاج بے کولو نو آغا چارجز کی لگی دلی دی نو آخو طول دنیا تا پتا چی آغا چارجز غلط تی
دا امریکا پخوانی و لسمش باراک اوباما انتظامیه لا پاکستان نه دا شکیل افریدی دا خوشی کولو غخته نکڑی وی دا امریکا و لسمش ڈانلڈ ٹرمپ هم دا خپل کمپین پر محال وعده کردی و چی دا و لسمش ری چوکی سنبالو لروس تا با شکیل افریدی لا پاکستانی جیل خوشی کری.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د جنوبی وزیرستان د مومی کړم په سیمه کې 13 شپه نامعلوم وسلوالو په خیمه کې پرتو د سلورو سیلانیانو تر وژلو پس خیمه ته اور اچولې دي. دغه کسان په چکر دغه سیمه ته ورغلي ول. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو د پیښې تصدیق کړی دي. لسیمه نه د مشال ریډیو خبري الورو
وژلی سیلانیون د حسن یار مسعود سلیمان اسحاق او د اسدالله په نومونو پیژندل شوي چې کوم 13 ورځ د وژلي قبایلي حسن یار مسعود سره د سویلي وزیرستان په چکر مومی کړم ته تللي و. قاتلون د شپې په تیاره کښې د پیښې د ځای نه په تېښته کښې بریالي شوي دي. مشال ریډیو په دغه لړ کښې چې د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر اخلاق احمد خان بنګر سره تماس ونیو اغوی د پیښې پخلای وکړلی او نور تفصیل یې په دا رنګ بیان کړ.
څلور کسان موته رپورټ ده ډډ دي. د دې تړتا مقصد ته دام پته نه لګي چې دې یو ټینټ کې پراته وو یو انډر کنسټرکشن کور سره نږدې. نو دا نه معلوم کسان راغلل او دوی پهلای مړه کړل بیا هغه ته اور ورکړل هغه ټینټ ته.
دا دې نه مخشه وژلي کسان مزدیرون وشولې شوي و خو اوس ځایي قبایلیانو مشال ریډیو ته پخلای کړی دی چې وژلي کسان سیلانیان و چې په کوم کښې درې کسان د ډېره اسماعیل خان او څلورم د سویلي وزیرستان اوسېدونکی و. یاده دې وي چې د دغې پیښې پړه تر اوسه پورې لا چا هم منلې نه ده. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ په بنو او د افغانستان په برمل کې د شمالي وزیرستان کډوالو سوله ییز لاریونونه کړي. دوی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي غړي دې خوشي کړل شي. بلخوا تېره ورځ چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د یاد غورځنګ غړي ځکه نیولي چې دوی د پاکستان خلاف نارې والې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود وژنونکو ته دې سزا ورکړل شي، پوځي چیک پوسټ دې کمې کړل شي، قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، لا درک کړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي او د ماورای عدالت وژنو په اړه د تحقیقات وکړل شي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال اورو.
د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین پژاغ پرون د جمعې په ورځ په ډیره اسماعیل خان او د افغانستان په سیمه بر ملک شه میش د وزیرستان کډوال قبایلیانو احتجاجي لاریونونه وکړل او په دا وخت کې په دارنګ شعارونه ورکول. ډیر اسماعیل خان کښې په احتجاجي لاریونو کښې شامل په ګومل یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا د غورځنګ یو سنګشتي شاه فیصل مسعود ویایي
حکومت پاکستان کوي چې څومره د میز ملګري نیول شوي دي یا دا دمکېر کوي دا د فوري طور پر بند کړي څومره نیولې کسان دي دا فوري طور پر رها کړو.
ریکشه د یو بل ژڼي علاءالدین مسعود خبرو ته هم غوږ کښېږدی.
د پښتون تحفظ مومنټ احتجاج وشو نو دا یې دغه پوره وه چې د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم ملګري نیولې شوي دي هغه د فوري طور پر رهاکړه. جلساتو که چېرې حکومت په نیول یا په ډرول باندې دا ناکامول غواړي نو دغه هېڅکله په دا باندې ناکامېږي نه بلکې میزو په دا باندې بیا هم مضبوطېږي او انشاءالله ضروري او میز د دوه جلسه کامیابوي وکوي.
په بل پلو د وزیرستان افغانستان ته ور اوړېدلي د وزیرستان کډوال قبایلیانو هم په دغه ورځ د پښتون غورځنګ په حمایت کښې لاریون وکړ. په دغې لاریون کښې موجود خانوالي ستومان سیدګی د پښتون غورځنګ په کومو ټکو کښې حمایت وکړ وار وی ځنې.
برمل پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ میش ټول قبایل مهاجرین کډوال نن احتجاج وکړ. دوه دوه نیم سوه ګاډي موټر سایکل چې څومره لاریون و دا جاری وو چې منظور پښتون د امیر سره یو لوس یو موټه یو آواز بندي میز د ده په نوم په خاک باندې چک شوي وي د ده سره ملاتړ کړي د ده سره یېغه انشاءالله دومره په خاک ټینګي چې دله ته هو چې د څو ورځې لاریون کړي د ده په نوم د ده په نعره د ده په اوز د منظور پښتون چې کوم ملګري دي دغه د پاکستان خلوص کړو چې کله دغه دود شي بیا د منظور پښتون میز سره په تماس کښې شي میز ته د لوس شروع کړو چې میز د دغه تکلیف د دغه مشکل نه خلوص شي ازود شي چې خپل وطن ته په خوښي سره خپل کورونه ته لوټ شي سخت ودرد دي.
په دغو احتجاجي لاریونو نوکښې برخه اخیستونکو غوښتنه وکړه چې په لاهورو کښې راچي کښې نیولي د غورځنګ سنګشتیون دې سرکار زر کې خوشي کړي. دوی غوره وکړه چې که داسې ونه شوه بیا به په دا قسم احتجاجي لاریونونو ته نور دوام ورکړی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا قومي وطن پارټۍ مرکزی مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې پښتنو ته اوس هم په پاکستان کې خپل حقونه نه ورکول کېږي. د نوموړي په وینا دا وخت د صوبو او مرکز ترمنځ اړیکې ښې نه دي او کوم واک چې د اتلسم آئیني بدلون وروسته صوبو ته ورکړل شوی و اوس بیا ورنه د اخیستو خبرې کېږي. دا خبرې نوموړي تیر ماښام په چارسده کې د قومي وطن ګوند د خیبر پښتونخوا صوبه اسمبلۍ پخواني غړي عالمزیب عمرزی د اتلسم تلین په موقع وکړې. احمد شاه اعظمي اورو.
آفتاب احمد خان شیرپاو جوړې سوي دستورې ته په خپله وینا کې وویل چې د خیبر پښتونخوا او فاټا پښتنو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي. د نوموړي په وینا په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې هم پښتنو ته د هغوی قانوني برخه نه ده ورکړل شوې.
خواہش کی آگے نہ پورا کیے گی کو دیر نواز شریف پر عہد ماننے والا فاٹ ہے انضمام میں کھڑے ہوئے نند آگتا نے تنہا لو نند ہمیشہ فریشتا کار کرے دے.
آفتاب شیرپاو د پاکستان پر مرکزی حکومت هم نیوکی وکړې او زیاته کړه چې حکومت فاټا او خیبر پښتونخوا ته اعلان کړل سوي حقونه بیرته ورڅخه اخلي.
اوس خدا حکومت آغا اختیارات چکم مونگا دے سبیلا اٹارمی ترمیم پر شکل کی ورکڑیو چی دلتا مونگ پر خپل اخپو ماندو لیگو اخپل اختیارمی آغم واپس آغشتو را پارد بھی تیار دی وای چې صوبه تیار نه دي پدام رمزه کې چې صوبه تیار نه شو نکړ به تیاریږي دا پنځه کال خوږي دا اختیارات دوی سره خود کړي کې سره چلول.
شیرپاو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر صوبایي حکومت او عمران خان هم نیوکې وکړې او ویل چې په صوبا کې د پام وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره کړي. بلخو د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لا تر دې دمه د نوموړي پر تنقید غبرګون نه دي څرګند کړي، خو مخکې دواړو حکومتونو خپل کارکردګي د ډاډ وړ ښودلې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مازیګر پنځه نیمه بجې وشوې. لنډ خبرونه له فرخند اسد نور.
د پاکستان وفاقي حکومت راتلونکي مالکانو لپاره د 250 خراب او شپږ اصلي خراب روپو بجټ کمی سمې ته وړاندې کړي دي. د بجټ خساره د جی ډی پی 0.9% یا 30 خراب 90 ارب روپي تجویز شوې ده. د فاټا لپاره 0.5 روپي مختص کړل شوې دي، خو د فاټا د پارلمان غړي وایي دوی یو ځل بیا له پامه غورځول شوې دي. د جنوبي وزیرستان مومی کړم په سیمه کې 13 شپه نامعلوم وسلوالو په یو خیمه برید کړ او 0 سلانیان نیوجلي. کون کی پتیخت کی بریالی شوی دی. په وجل شو کې درې کسان د ډیر اسمن خان سره تعلق لري او د خپل یو ملګري سره د مومی کړم سیمتا د سیل لپاره تللی وو. د پیښې مواری چانه د منلې. د کوټې پر جمال الدین افغاني سرک نامعلوم وسلوالو نن دوه طرفه ډزو وجلی. د کوټې د پولیسو مشر عبدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی کسان هزاره ګاندي او په خپل دکان کې وجل شوی. له امریکا سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مبینه مرسته کوونکی ډاکټر شکیل اپریدی له پیښور جیل نه تیر ورځ نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی دی. دا خبره نن د شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم مشال ریډیو ته وکړه. هغه وایي اپریدی په سخت امنیت کې له پیښور جیل نه د خیبر پختونخوا حکومت په خاص پنجاب ته منتقل کړ. د افغانستان د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن دغلته په یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان بلې شوي. په وژل شوو کې څلور ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري شامل دي. په ارمینیا کې مخالف مشر نیکول پاشینیان نن د دغه هیواد په دریم لوی ښار وناتسور کې جلسه کوي. پرون یوې جلسې ته د وینا پر وخت پاشینیان سناسه 100,000 کسانو ته په خپل وینا کې ویل دلته یوه لاره ده، باید ولستې د ارمینیا را روان وزیر اعظم او د ولس نماینده په حیث منتخب کړي. په دغه وخت ډیرو خلکو ځواب په او کې وو. په ارمینیا کې پارلماني انتخابات د مئی په لومړۍ نیټه ترسره کیږي او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ټینګار کړی چې ایران ما جوهري وسلې ترلاسه نه کړي، خو ولې په دې اړه سنې دی ویلي چې که د 2015 کال اټومي لوازنامه ناکامه کیږي نو د ایران د مخې نیولو لپاره به هغه کوم ګامونه پورته کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخندا اسد درته وړاندې کړل. اوس د کورنو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد شاه اعظمی درته دروروي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف پر نااهلي لیکلې او وایي ښکاري داسې چې د واکمن ګوند اعلی چارواکو پر ضد د دوی د غبرګون یوه لړۍ پیل شوې. له دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ په خپله فیصله کې د یاد ګوند مشر نواز شریف د شتمنیو نه ښکاره کولو په تور د آئین د 27 د فعلاندې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه لري کړی وو. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې دا څرګنده سو چې راتلونکي کې هر څوک د ناڅرګنده ګټو او اقامې پر اساس نه اهل ګرځول کېدای سي، خو باید دا هم په پام کې ونیول سي چې دا هر څه د دې سیاستوالو لخپل لاس سوي دي، ځکه چې د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پر وخت دا هر څه پټ کړي ول. د ادارې په وینا په کار چې پاکستان مسلم لیگ نون او نور سیاسي ګوندونه د درې کسیز جرګګۍ په خبره عمل وکړي، ځکه چې د اسلام آباد های کورټ له فیصلو داسې ښکاري چې عدالتونه اوس د پاکستان په سیاست کې یو غوره کردار ادا کوي. اداریه په پای کې لیکي د دې وروسته د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې خپل امیدواران په دې خبره پوه کړي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د قانون او آئین خیال وساتي او د قانون مطابق کار وکړي، او چې کله د نامزدګۍ کاغذونه یو امیدوار جمع کوي نو پوره جاج اخیستل کیږي، او دوهمه ده چې سیاسي مشرتابه ته د پوځي امیرانو لخوا د آئین د راوړل سوو 25 او 30 دفعو د ختمولو لپاره هلې ځلې پکار دي چې پر آئین اغیز کوي. بلخو له دې وروسته باید ټول سیاستوال خپلې کشالې په پارلمان کې دننه هواري کړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې یوې ورځپاڼې خپل ادارې په پاکستان کې د سیلګری پر موضوع لیکلی او کاږي هیله ده چې راتلونکو لسو کلونو کې به شاوخوا 6.5 میلیونه سیلانیان پاکستان ته د سیل لپاره ځي، ځکه چې د جنوبي ایشیا پر مخ پاکستان داسې ملک دی چې د قدرتي ذخیرو او آثارو ډک دی. اداریا وړاندې لیکي له بده مرغه د تراګري له کبله د پاکستان پر اقتصاد سربیره د سیلګري څانګې ته هم ډیر زیان رسیدلی دی، خو اوس چې یو وار بیا د پاکستان حالات د سمېدو خواته روان دي او تر ډیره حده امن پر ځای سوی، نو سیلانیانو هم د پاکستان مخه کړې او ښکاري چې دا صنعت په پرمختګ وکړي. اداریا په خیر کې لیکي باید چې د پاکستان واکداران په جی ډی پی یا بجټ کې د سیلګري څانګې د پرمختګ لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي، او پر دې سربیره په ټول نړۍ کې د پاکستان سفارتخانې هم د سیلګري څانګې د پرمختګ لپاره غوره کردار ادا کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخابات رانیزدې کیږي، یو عدالت د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د خپلو اساسونو ظاهرولو په تور نااهله ګرځولی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلي چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د یوناما په همکارۍ میرمنې او سړي د امن شخړو او زغم په اړه خپلې غونډې او هلې ځلې کوي. منور شاه درته د دې دواړو لیکنو مهم ټکي دراوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان یو عدالت په داسې وخت کې د واکمن مسلم لیگ نون غړی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د خپلو اساسو نه په ډاګه کولو په تور د پارلیمان د چوکۍ لپاره نه اهله ګرځولی چې په دې هیواد کې عام انتخابات رانږدې شوي دي. د ورځپاڼې په وینا پاکستاني عدالتونو له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم تیر کال نه اهله وګرځاوه. دا راز د یاد ګوند نورو یو شمېر سیاستوالانو پر ضد هم عدالتي کارویانې شوي دي چې په نتیجه کې یې دا ګوند ځپل شوی. نواز شریف تور لګوي چې عدالتونه یې پر ضد له سختۍ کار اخلي او د نورو ګوندونو خلاف یې رویه نرموي. خواجه محمد آصف یو زیرک سیاستوال دی او تل یې په هیواد کې په پوز د ولسی حکومت د برلاسیتوب ملاتړ کړی دی. نوموړي ویلي سپریم کورټ ته به د دې فیصلې خلاف اپیل کوي، خو سیاسي څېړونکي وایي چې پکې یې بریالي کېدل ګران ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې راغلي د افغانستان د کندوز ښار فعالین د امن شخړو او زغم په اړه خپلې غونډې او هلې ځلې کوي چې پکې میرمنې هم له سړو سره اوږه په اوږه لګیا دي. که څه هم دا مهال په کندوز ښار کې امن دی، خو له اوسېدونکو یې په 2015 او 2016 کلونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دې ښار دوه واره نیول کېده هیر نه دي. دا ریپورت زیاتوي چې د کندوز اوسیدونکو د امن او سولې لپاره هلې ځلې کوي، خو دا لړۍ د هیواد په کچه بیا ډېره کمه تر سترګو کیږي. یعنی د دې ښار اوسیدونکو تر خپل وسه د امن او پخلاینې للارې د خپل امروزه ژوند ښه کولو هڅه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د خپلې دې لیکنې په اخر کې وایي د دوی مقصد په دې هیواد کې د حکومت او ولس سره د سولې او ثبات په لړ کې مرستې کول دي، او دا لیکنه یې هم په دې خاطر کړې چې څه ډول افغان حکومت او ملګري ملتونه د دغو مقاصدو په ترلاسه کولو کې همکاري کوي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د منور شانه واوریدله. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې سوله ممکنه ده او خبرې د پیلې دو په حال کې دي. جنرال جان نیکلسن پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د مشال ریډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې ویل امریکا او د نیټو نورو غړو وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ملاتړ کړی او د سولې امکان حقیقي دی. په همدې حال کې د نیټو مشر یان ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به د امکان تر حده مرسته کوي او په طالبانو یې غږ وکړ چې سولې ته موقع ورکړي. نور تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
د امریکا د پوځ د څلورو ستورو جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې سوله ممکنه ده، خو د جګړې په ډګر کې فشار ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن وویل باور وکړئ چې په هغه مرحله کې یو چې سوله کېدلی شي، خو په سیمه ییزه کچه د سیاسي فشار دوام ته اړتیا لري. سوله ټولنیز فشار ته اړتیا لري او موږ ګورو چې د افغانستان خلک د سولې ملاتړ کوي. اساسي توپیر دلته دا دی چې تاسو د ناټو په مشرۍ ستر نړیوال ملاتړ لري او موږ تعهد لرو چې دلته د سولې د ټینګښت لپاره پاتې سو. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه همکاریو ته اړتیا ده، چې د چین، روسیا او پاکستان یادونه هم وکړه. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د پلان ملاتړ کوي او دا د افغانستان د سولې او ثبات سره د هغوی تعهد څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په 28مه له طالبانو سره د سولې خپل پلان اعلان کړ. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای سي. هغوی پرون د افغانستان په اړه د خپلې غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویل چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون وویل چې جمهور رئیس غنی پر ناټو تړون د اتکا له مخې طالبانو ته د سولې بې قید او شرطه پلان وړاندې کړ او ناټو به یې تر څنګ ولاړه پاتې سي.
We urge the Taliban to take part in the Afghan
مش طالبان هڅو چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په خپل پروسه کې برخه واخلي. د ناتو عمومي منشي وویل په افغانستان کې اوسمهال 14,000 عسكر او منصبدار لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي. ستولتنبرګ وویل په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې ناتو به د افغانستان له حکومت سره هغومره چې غوښتنه یې کړې مرسته کوي څو په خپل هیواد کې د سولې او امنیت ټینګولو جوګه سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عرب په غونډه کې په افغانستان کې جنگ مردود او د سولې جهاد اعلان کړي. د دغه شورا ویان احسان الله طاهری مشال ریډیو ته ویل د دغه ناستې په جوړېدو سره به د افغانستان د قضایو او جګړې په اړه د پاکستان په کړنلاره کې هم جدي بدلون راشي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د اسلامي نړۍ د علماو له لوري د جنگ بندېدو په اړه فتوا د طالبانو لیکې ماتولې شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورت لري.
په داس حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د هرې ورځې په تیریدو په ملي او نړیواله کچه غوښتنې ډیریږي، د افغانستان د سولې عالي شوراوی په سعودي عربستان کې د علماو ناسته برخلیک ټاکونکی رول لري. د دغې شوراویان احسان الله طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې په هیواد کې د جګړې په پای ته رسولو پریکړه کیږي چې د ده په وینا ورسره به د افغانستان د قضیو په اړه د پاکستاني علماو خولې هم بندې شي.
تمام علمای کشورهای اسلامی با یک صدا جنگ برتب
دی وی د اسلامي هیوادونو ټول عالمان له دینی هدایت سره سم په یو غږ جنگ ناروا غني او د سولې په اړه خبرې کوي او هغه کسان چې ترنه پوری په افغانستان کې جګړه جهاد بولي نور بخپل شوم کارته دوام ورنکړي شي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان سعودي عربستان او د سولې د عالي شورا په همکارۍ په جولای میاشت کې جوړیږي. مخکې تر دې سعودي عربستان اعلان کړی چې د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ډېرې شوي او څه موده مخکې هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د درویشتو هیوادونو په استازیتوب په تاشکند کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې دې ډلې تر اوسه ځواب نه دی ورکړی، خو تیره چهارشنبه یې دال خندق په نوم عملیات پیل کړل چې ظاهرا په جګړه ټینګار کوي. له دې وړاندې د پاکستان په شمول چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د نړۍ او سیمې ډېر شمېر هیوادونو د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي د دغه هیواد د ستونزو په حل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو رول مهم ګڼي. د دې جرګې وغړی داود کلاکانی ازادي راډیو ته وویل
طالبان چې همیشه جنگ په افغانستان کې کوي هغه د اسلام په نامه او د شریعت په نامه په افغانستان کې جګړه کوي. دغه چې په عربستان سعودي کې دا مجلس دایریږي دا مجلس ډېر ښه تاثیر په طالبانو په صفوفه کې په حرکتونو کې او په مفکوره کې
ښاغلی کلکانی وایي سعودي عربستان په پاکستان ډېر نفوس لري او په افغانستان کې د سولې د فتوا په ورکولو سره به اسلام آباد له کابل سره همکارۍ ته اړ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
د بې پولې خبریالانو سازمان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په ایشیا کې تر ټولو فعاله میډیا د پاکستان ده، خو ولی اوس په هیواد کې د ننه د طاقتورو ډلو لخوا د دړکو ښکار ده. په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې خبریالان د خپل کار په اړه له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي د شاهین بونیری په رپورټ کې به واورو.
رپورټرز سینس فرنټیرز یا د بی پوری خبریالانو سازمان د یو تازه راپور تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 193 ځای راغلی دی. د راپور تر مخه په پاکستان کې د 1300 میاشتو راهیسې د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په خبریالانو ښکاره بریدونه شوي دي او تر اوسه چا ته هم د قانون د لاندې سزا نه ده ورکړل شوې. په قبایلي سیمو کې د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې په سیمه کې خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار دي او ډیر داسې دي چې له ویرې له کبله نور روزګارونه پیل کړي دي. نوموړي زیاتوي تر اوسه 15 خبریالان ملګري وژل شوي دي.
دلته موږ 15 کسان او شهیدان شول او خپل کورونه ډېرو جرنلستانو پرېښودل لاړل او نورو خصونه بلکې ځنو د خپل ملک پرېښودو پاکستان خپل ځای ته لاړل مزدوري کوي. موږ ته وایي چې حقیقت کې افغانستان کې هم مسلې شته ورسره دغه جنګ تېر شو او داشانته عراق کې بل ځای کې او ټول چې څومره داسې جنګونه په تېر شول دا ملکونو کې مسلې شته خو دلته چې کوم دی افاظ جرنلستان چې شول میډیا بندې تر اوسه پورې ډېر زیات بندیزونه دي د سینسرشپ ته لکه په خپله بسره یریږي.
صدر داور دا موویل چې کوم خبریالان وجل شوي دي دا غي د کورنۍ سره هم د حکومتي یا میډیا د ادارو لخوا سمرستې نه دي شوي. په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د حقونو لپاره کارکونکي یوې ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم خبریالان د ډیر فشار او ګواښونو سره مخ دي. نوموړي وایي د کال 2002 نه راواخله تر اوسه په پاکستان کې 111 خبریالان وژل شوي دي خو تر اوسه د دوی د وژنو ذمهوارو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې.
سیر د درېو ژورنالیستان په اړه یو خارجي د امریکایي ژورنالیست د نړیوال فورم چینل دی د دې د نړۍ د حوالې سره چې ګامیا په تکرې شي دی هغه خلک چې ګوت شي لري چې هغه کار کوي هغه نیول شي دی لیکن دا د انصاف هم نیم پر شوې نیم لا پاتې دی یعنی کله چې څنګه نه ډول تر شي دا څنګه سلیم شهزاد په کیسه حواله سره یو دي خان بادر په کیسه حواله سره هغه په کیسه کې د خلکو تر افلو د پاره اته نه هم یو کسان وژل شو هغه پولیس چې چا په تحقیقات کولو هغه وژل شو.
د بی پوری خبریالانو د سازمان پر راپور کې ویل شوی چې د بریدونو لکبله اوس ډیر خبریالان او د میډیا ادارې هغه راپورونه نه خپروي چې د طاقتورو ډلو د ناراضګۍ سبب ګرځي چې لکبله ورسره په هیواد کې جمهوریت هم اغیزمن شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د خبر ایجنسی نوی تعینات شوی پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب په لوړګي کې قومي مشرانو او ځایي خلکو سره یو جرګه وکړه. د جرګې په وخت ورته ځایي خلکو د صحت، تعلیم او پاک اوبو د نشوالي شکایتونه وړاندې کړل او د نادره د دفتر په کار یې هم نیوکه وکړه. پولیټیکل ایجنټ د مسلو د حل کولو لپاره د کوششونو ژمنه وکړه. نور تفصیل اسرار عالم مومن راکوي.
په لوړګي کې د دغه جرګې پر وخت د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب د ځایي خلکو د شکایتونو اورېدو پس وویل چې دغه سیمه د ترګرۍ له امله ځپل شوې خو اوس هڅه کوي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي او پرمختیايي کارونه پکې ترسره کړي.
اوس په زموږ کوشش دی چې موږ د اډوکیشن په فیلډ کې هیلث موږ چې څومره سرویس ډیلیوري کې امپروومنټ کولای شو کوم چې داسې سکیمز دي چې هغه لږ تھوڑا سا سلو پیس دي چې دغه پیس لږ انکریز کړو د خلکو هغه خبر چې دلته چې کوم د هډز دی د لائن ډپارټمنټس هغه بدلته کې منتھلی یو وار راځي چې هغه قومونو سره دلته کې کینی اور براہ راست خبر اوری.
د دغه جرګې پر وخت د خبر ایجنسی یو مشر ملک عبدالرزاق افریدی پولیټیکل ایجنټ ته د سیمې ستونزې په دې ډول بیان کړې.
په تورخم کې چې کوم روزګار د خلکو وو نو هغه روزګار صاحب پټا په باندې ولاړ دی. اسپتال هم جوړ شوی دی. د بلډینګ په لحاظ سره خو ډېر ښکلی دی، خو د عملي په لحاظ سره که فرض کا دا ملایل ته لاړه او دا سهولت خلکو له ورکړی شو د لډي خانې دوویشت کروڑ روپے منظور شوی دی. وہ تقریباً چزوادوانی کالا یہ وشول خوصا پہلے پہ دباندے اس کے سمکار لے شروع شوائے.
په دې جرګه کې ځای خلکو پولیټیکل ایجنټ ته وویل چې په لوړګي جمرود باړه او تیرا کې یو شمیر پرمختیایي منصوبې د زن ښکار دي او تعمیراتي کار پرې نه دی پیل شوی. دوی ته د خبر ایجنسۍ د کډوالو ستونزې اهم وړاندې کړل شوې. په خبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله ډېر خلک بې کوره شوي وو، خو اوس چارواکو دغه سیمه له وسلوالو پاکه ګرځولې او همدغه راز ډېری کډواله خپلو سیمو ته ستانه شوي.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې په یو سروې کې معلومه شوې چې په دغه هیواد کې په روان کال کې په تعلیمي شرح کې څه ډېروالی نه دی راغلی. تیر کال دغه شرح 50% وه. په دې اړه زمونږ همکار شاهین بنیری د الف اعلان په نوم د تعلیم په میدان کې د یوې څېړنیزې ادارې د چارواکي عمر اورکزی سره خبرې کړي دي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا شرح ولې ډېره نه شوه.
تیر کال چکم لٹریسی ریٹ زمنگو 58% اور دی کال ہم چکم پرون سروے راغ لگا مطابق ہم 58% لٹریسی ریٹ تا مطابق دی کسی چینج اس نے دی راغلے اور کاغن مخ کی دو کال مخ کی کگور زمنگو لٹریسی ریٹ 60% ہو نو دی کی پور ناغتا خبر خدا دا چی پولیٹیکل ویل چکم زمنگ دا کرن گورنمنٹ دا دین دا ملومی چی زمنگ نورو شینو کی زیاد کر انگیج شو بجائے دا زمنگ ایڈوکیشن دا دمرا ترجیح نن چکم بجٹ پیش ہو. پدی بجٹ کی ہم جمع ایجوکیشن بجٹ انکریز نہ کر لے شو. ہاں آگا بجٹ انکریز کر لے چکم کرن بجٹ سیلری سو تا چکم ایکسپنسز کی یا تا شو خود جکل کم ڈیولپمنٹ بجٹ تا را شے ڈیولپمنٹ بجٹ کی ایسا چھ بس انکریز نشتا بکر آگا کو دی گورنمنٹ چکم منفیسٹو پاگر منفیسٹو کی منشور کی دا خبر لکھ رہے چیارا مونگ با تعلیم تا چلور فیصد تعلیم تا مونگ ورکو دا جی ڈی پی خو او سپوری مونگ سر 3.1% آف جی ڈی پی تعلیم زمونگا بجٹ دا حصہ دا. اس بل رخت منگ کرا شو دو استادان پرفارمنس تھا بل رخت منگ کرا شو دو اسکول بلڈنگس تھا تو بھی سروے کے دا ہم مینشن شیوی دی چیرہ اسکول نا زمون چکن دی اوا انکریز شیوی ندی مطلب اسکول نا عمر دی ہو پرائمری لیول اسکول نا کہ یو رخت گور پرائمری لیول اسکول نا کم شیوی دی اوا پرائمری لیول اسکول نا بیسیکلی چکن اسکول نا پرائمری نا میڈل تا یا ہائی تک کنورٹ شیوی دی نو اوا فگر بیا انکریز شینو پرائمری کم شیوی دی نا مر میگی چ پ ملک زمونگا نیو اسکولونا جوڑ نشو لگی دل مت چی نیو اسکولونا مونگ نو جوڑ پو بڑا خبر آدھا مکسر بلا ہم راغلا چی انرولمنٹ ریٹ انکریز شو زائر خبر دا مطلب چی انرولمنٹ کمپین گا ہم چلے گی ہم سرا خو بلا لگتا کتا سو گرے زمونگا ڈراپ آؤٹ ریشو ہم انکریز شو گا.
اس پکار دی حکومت لا چی دا لٹریسی ریٹ چی دی یا دا شرح چی دا خواندگی دا ودو کی او دا مخی لڑش
دی رپورٹ کے بتاس دام کتلی وی چی زمونگا ٹیچر ہائرنگ تیر کال نا دیکالے 3.7% زیاد شو خو زدہ ویما چی استادانو تا پروپر ٹرین ورکول پکار دی چی زمونگا کوالیٹی ایڈوکیشن امپروو شی تو سو پر زمونگا کوالیٹی ایڈوکیشن امپروو شوی نوی مونگ با پروڈکشن کو زمونگ سر با پروڈکشن رسی خو مختا قد دی دا مشومانو گا گران دا او دینا بعد کی مونگ سر دا ایڈوکیشن بجٹ انکریز کول پکار چی مونگ سر تعلیمی اداری جوڑی شی مال کاز ام مختی ذکر ہو کچھ زمونگ سر تعلیمی اداری جوڑی شوی ندی نوی نوی جوڑی شوی ما سر او سر پوری دا سنسز نشتا عدد و شمار نشتا چی زمان پا ملک چمرا پرامیت اداری دی حکومت ته پکار دا چی چو پری مونگ سر صحیح عدد و شمار دے مدرسو د پرائیویټ سکولونو او سرکاري سکولونو خو الډي مونږ سره چې څو پر دا مونږ سره نه وي نو مونږ په پلانینګ او هغه مونږ شو کولای دي.
د الف اعلان له چارواکي عمر اورگزی سره تاسو خبري اوریدلې. د اف ار پی خبر مدثر جمال د غشي او لیندې په لوبه کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې، خو ګیله کوي چې حکومت ورسره مرستې نه کوي. دی وایي که حکومت ورته پوره ملاتړ ورکړي نو په نړیوالو سیالو کې هم بریا ترلاسه کولی شي. هلته د فاټا سیکرټریټ د لوبو یا سپورټ څانګې چارواکي وایي تمه ده چې ډېر زر له مدثر جمال سره مرستې وکړي. منور شاه رپورټ لري.
مدثر جمال د شیرکېری اف آر پېښور اوسیدونکی دی. د غشي او لیندې په لوبه کې یې ډېرې میډالې ګټلې چې پکې د سرو زرو میډالې هم شاملې دي. نوموړی وایي چې لینده یې تر 150 میټرو پورې نښه ویشتلی شي، خو په قامي لوبو کې همدغه لینده تر 70 میټرو پورې د نښې د ویشتو لپاره کاروي. مدثر جمال وایي که ښه لینده ولري نو په نړیوالو لوبو کې هم بریا ترلاسه کولی شي.
2012 نه ما دا ارچ سٹارٹ کړی دی او په 2013 کې مونږ بیا نېشنل گیم پوزیشن زمونږ خره وان دی، خو چې دا کوم اکویپمنٹ دی دا لګ زمونږ ولا ډیر زیات کمزوري دی، او د دې باوجود هم زمونږ انټر پروفیشنل گیم دا 13 میاشت کې الحمدلله زمونږ پکې برونز میډل راغلی او دریم پوزیشن باندې راغلی و.
25 کلن مدثر جمال په کمپیوټر ساينس کې انجینرینګ کړی دی. نوموړی هر ورځ سهار د خپل کلی په یو غیر سرکاري سکول کې ماشومانو ته سبق ښایي او وروسته همدغه سکول کې تر 200 پورې ماشومانو ته د غشي او لیندې د لوبې تربیت ورکوي. بیا ماسپخین مهال پېښور ته روان شي او هلته یې د سافټویر هاوس په نوم یو وړوکی روزګار هم شروع کړی. دیوای
او کوشش مې دی چې بس چې زمونږ سپورټ غوښاو نه کړو، ګور چې کم شاګردان دي دو هغه کو چې دوه مخ کې کم اس کم راشي خو ته غلار لګ سم شي. افسوس وړي راځي اوس خو اراده مم کړی و 13 ظلم راته وي دا مقابله ته راشه دی انټر پروینس کې ته مورتي مې بس ته مې نور بس زړه زور مې خته شو مې نور گیم نشم کول ما پرې هو خو بیا هم بس سوالي زره هغه فیډریشن والا نو زغې مخاطره بیا هم لاړو ولته کې پارټیسیپیشن وکړو الحمدلله بیا هم پوزیشن راغله.
مدثر جمال وای نور لوبې هم کوي خو د غشي او لیندې لوبې تر ټولو ډیره خوخه ده او پکې یې ډېرې بریاوې هم ترلاسه کړې، خو په دې خفه ده چې حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته ونه کړه.
دلته سپورټ څوک سپورټ ورشته نه کوي، ډایرکټر ته ورشي سپورټس ډایرکټر ته هغه وایي زما سره نشته سفند نشته، ڈی سی تور سے اغوی جما سر فنڈ نشتہ، اے پی اے تور کرم اغوی جما سر نشتہ، ایم این اے تور اغلو ایم این اے اغم کل یوز کل بل سے بانی یورز بل ورز دو دری میں اشتے اکڑ رہو کڑ ول ہو اس تی جوڑا نشورا.
بلخوا د اف آر پېښور او اف آر کوهاټ لپاره د فاټا سیکرټریټ سپورټس مینیجر ساجد خان افریدی وویل چې ډېرې منصوبې یې په پام کې نیولې او ممکنه ده چې د مدثر جمال غوښتنه پکې هم پوره شي.
موږ سره چې کوم اف آر پېښور کوم سکیم ده د هغې ریلیز موږ شوی نه دی، خو انشاءالله موږ دوله په طریقې کار کوو. د میاشتې نیمې که ده موږ سره ملاو شو انشاءالله دله موږ سټنګ وکړو دله به دا لندې مندې موږ چې قیمت وښیي کنه دا به ده انشاءالله موږ واخلو.
مدثر جمال خواهش لري چې په سیمه کې یې د غشي او لیندې د لوبې نوي لوبغاړي پیدا شي او په کار ده چې په دې لړ کې هم ورسره حکومتي مرسته وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د دې خبرونې په اخیره کې لنډ خبرونه یواره بیا له فرخنده اسد نور.
د پاکستان وفاقي حکومت راتلونکي مالي کال لپاره د 250 ارب او 650 ارب روپو بجټ کمی سمې ته وړاندې کړې دي. د بجټ خساره د جی ډی پی 0.9% یا 13 ارب 90 ارب روپۍ تجویز شوې ده. د فاټا لپاره 3 ارب روپۍ مختص کړل شوې ده، خو د فاټا د پارلمان غړي وایي دوی یو ځل بیا له پامه غورځول شوې دي. د جنوبي وزیرستان مومي کړم په سیمه کې تیر شپه نامعلومو وسلوالو په وخت مبرید کړو، 3 سیلانیان یې وژلي دي. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. فوج د شو کې 3 کسان د ډیرسپن خان سره تعلق لري. د کوټي پر جمال الدین افغاني سړک نامعلومو وسلوالو نن دوه تنه په ډزو وجلي. د کوټي د پولیسو مشر عبدالله جان افریدي مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوي کسان هزاره ګاندي او په خپل دکان کې وجل شوي دي. له امریکا سره د اوسامه بن لادن په موندلو کې مبینه مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی له پېښور جنرال نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی دی. دا خبره نن د شکیل افریدی وکیل کمال ندیم مشال ریډیو ته وکړه.
هغه وای اپریده په سخت امنیت کې تیر ورځ له پیښور جیل نه د خیبر پختونخوا حکومت په خاص پنجاب ته منتقل کړ. د افغانستان د هلمند سیمه چارواکي وای نن دغلته په یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې څلور ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیر شامل دي. په ارمینیا کې مخالف مشر نیکول پاشینیان نن دغه هیواد په دریم لوی ښار وناتسور کې جلسه کوي. پرون یوې جلسې ته د وینا پر وخت پاشینیان سناسر لسو زرو کسانو ته په خپله وینا کې وویل دلته یوه لاره ده، باید ولس ته د ارمینیا د را روان وزیر اعظم او د ولس نماینده په حیث منتخب کړي. په دغه وخت د ډیرو خلکو ځواب په او کې وو. په ارمینیا کې پارلماني انتخابات په مئی په لومړۍ نیټه ترسره کیږي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې ایران به جوهري وسلې ترلاسه نه کړي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې که د 2015 کال اټمي لوسنامه ناکامه کیږي نو د ایران د مخې نیولو لپاره به هغه کوم ګامونه پورته کوي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې په خندا ست درته وړاندې کړ. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خپرونو وخت سرته رسیږي. امید کوو چې دا خپرونه به تاسو خوښې شوي وي. زه ملیحه امیرزاده، فرخندا اسد او تکنیکی همکار علی محمود درنه په یوځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپتمبر کې پر ریډیو خپرونه اوریدلی شئ. ځان تاسو ته درنه پیژنم.